افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو وار بیا په افغانستان کې د ان طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري اساسي حقونه یې سخت محدود کړي دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس گرینفیلد پرون جمعه نا وخت د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبره کړې ویل شوې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي چې په ترڅ کې د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادۍ محدود شوي دي. د امنیت شورا غړو خپل 2001 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د امنیت شورا په وینا په دې برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور جوړولو لپاره خورا مهم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تر اوسه پورې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نه پیژندلو یو مهم لامل هم دا بلل کیږي چې طالبانو پر ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومتولۍ دریضې ستایلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د ایران د ریل پټلۍ لپاره افغانستان ته د چین د صادراتو د لومړنۍ ترانزیتي محمولې د رسیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د ریل ګاډي تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د چین له خوا افغانستان ته لومړنۍ ترانزیتي محموله چې پکې زر ټونه د وسپنې کویلونه یا حلقې شامل وي د ایران د ریل پټلۍ لپاره د افغانستان د هرات ولایت روزنک سټېشن ته ورسېده. د وزارت دا د سیمیز لیک درا لیک او ترانزیت په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړی او زیاته کړی ده چې د خواف هرات ریل پټلۍ د جوړولو چارې روانې دي او په بشپړېدو سره به نه یوازې د افغانستان د اقتصاد لپاره نوې ظرفیتونه رامنځته بلکې په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره به هم یوه مناسبه زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2014 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې د کانالونو د پاکولو او د تلف شوو څارویو د پاتېشونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې نن شنبه همدارنګه په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 3,800 هکتار کرنیز ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړې ده. د دې ادارې په خبره دا هڅې د دې لپاره شوې چې د خوړو خوندیتوب ډاډمن او د کرنې په وړاندې ننګونو لپاره چمتووالی ونیول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د عدیالي په محبس کې خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړه چې افغان کډوال په زور ویسل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویل دي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا یو شمېر سرتیري چې د روسي ځواکونو ترڅنګ جګړه کې سخت ټپیان شوي او د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو نیولي وو مړه شوي دي. زلنسکی موسکو تورن کړ چې د دوو سرتیرو د ژوندي پاتې کېدو چندان پروا نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکایي چارواکو د مخکنیو څرګندونو په تایید وویل هغو سرتیرو ته چې د پیونګ یانګ لخوا روسیې ته لیږدول شوي د دې هیواد په کورسک سیمه کې په جګړه کې ورته ډېر تلفات اوښتي دي. د اوکراین ولسمشر موسکو او پیونګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې د دغه سرتیري بې دفاع پریښي او د دې لپاره چې ژوندي ونه نیول شي ان هغوی اعداموي. زلنسکي د خپل دغه ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ او دا هم ګرانه ده چې هغه د خپل واک توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر دا هم په ډاګه نه کړ چې د شمالي کوریا څومره شمېر سرتیري د جګړې په ډګر کې لټپ کېدو او د اوکراینی ځواکونو له لورې له نیول کېدو وروسته مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. مخکې د دې چې د ازادي راډيو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یو راپور هم راخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریځ خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. نور تفصیل د اسمه سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنجشنبې په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یوه بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خپرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا گروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوي فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانوني مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی، متقاعدینو معاش چی دی، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې. دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډېر احتیاج په ډېر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو. اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه؟ اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامع بین المللی لخواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلری متاسفانه. پا هم دی خاطر دی دوی فامیلیونو بلکل سرگردان دی، بلکل پا دیر بد حالت که عادی دغه موچی چه ورتوایی موچیگری که یعنی عادی عادی کارونه، یو سوک چه دگروال و یو سوک چه صاحب منصب و معلم و مامور دی دولت و یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کردی دی. مونگو تاس طول د متقاعدین و پا مقابل که مون قرضداریو، یعنی اصلی رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، ذکر چه هم ده اسلامی لحاظ نه، هم ده قانون لحاظ نه، هم ده انسانی ارزختون لحاظ نه، متقاعدین ده احترام خلق وردی. پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشون باید اجراشی.
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پار بیا وقت ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوکتل تقاعد ورکلی، روسا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تم دوی پا تقاعد بندی سترگی پرتی کری، تاسو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسا ولانده کرده نده. باز وقت دوی ویلی ده دی طالبان و مشران چه د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی د طالبانو اولی رهبر ملا مادمر دا موضوع په اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد، یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پو خلق دی، پو شریعت کی دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری، مطابقت لری، او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې، په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چه د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده، ذخیره شویده. پا هم دی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی، د خلکو د پول غصب مطرکیگی، در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم ولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که.
چون را استاد تاسو مطمئنی استه چه دادخواهی با یا نتیجه ورکریزه که دی طالبان و نظام تا پا کتل و سر او رستر بلی دی افغانستان پا خلکو باندی دی جوند لاری تنگیی که اغا دی انجونو دی مکتب برخی تا لارسو دی کار برخی تا او سه دو کلنی زدکلی پا دوی باندی بندی کردی دی دوی ایچ کلا دی دوی پا پریکلو که بیرت بدلون ندی راغلی که چون را دادخواهی سویده. تاسو چون را مطمئنی استه کلا چه دی متقاعد و کسان و دی حقوق پاکل تاسو دادخواهی کوای دا بزای و نیسی تر او سه کما مثبت نتیجه تاسو لیدلی ده کلک هم وی اغا.
درس مسئله ده چه ده ما پا آن ده حقوق ده او شاگرد پایز اصلا پا طول تاریخ که اق نورکول کیگی، اق اخستل کیگی. دا حق ده ده متقاعدین و حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. پا هم ده خاطر ای منگوتاس طول رسالت داده چه ده حق پا خاطر باید منگوتاس مبارزه و دا یو پرنسیب یو واضح خبره ده. مالمدار چه نتنا طالبان طول تاریخ که حکومتون غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی. پا هم ده خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ایمون طولنه چه ده حقوق قوان و طولنه ده مون مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی و ده خلق و غق باید مون پورتکلو. مون یعنی قطعی اطمینان لدلو، مگر پا دا مسئله که مونگ آزاری چه مبارزه و کو او دا افغانستان دا مستحق مستمند خلق غک با پورتکلو.
بله، ایتاس به فکر بانده خپل متقاعد و گری چه کولیشی چه خپل حق غری؟ آیا دوی دی کم کار دی کول و واک توان لری؟ آیا زمینه ارتا مسئله دادن؟
بله، خوشبختانه دننه پا افغانستان که متقاعدین اتحادیه لری او دا غوی اتحادیه دیر فعال ده. وزارت داخله علایده اتحادیه لری، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومی اتحادیه هم لری. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دی، تلاش کوي، کوشش کوي او مونږ سره هم دوی قوی ارتباط لري په د ایمنګ په ټلویزیون کې ټلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي مونږ دا موضوع کمشنری ملل متحد د حقوق بشر کمشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده آقای ریچارد بنت سره ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده مونږ بوخت یو په دا مسله کې معلومدار چې وخت نیسی اما دا یو حق ده طالبان مجبور ده طالبان مجبور ده طالبانو باید پوشی چه ده خلکو زور ده خدای زور ده ده خلکو غک ده خدای غک ده یعنی طالبانو مقاومت کولیش چه او کال بلکل ده طالبانو زامت مقاومت وکری مگر زه بلکل مطمئنیم چه نتنا متقایدین ده افغانستان ده خلکو حقوق ده نجون حقوق ده خزو حقوق اتمن باید چی اعاده شی دا خو بالکل یک پرنسیب ده دا یو انسانی مسئله ده دا یو اسلامی افغانی مسئله
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده که ماشوم ده که دی برابر عمر ده که اغا سپینگی رای ده پیاو نوه دی طور حقونه تر پخولان دی مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاید پا حق باندی خبری کهو دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم رزیان رسولی سی
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه کی رهبر دی طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکی باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینالمللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي په رسمیت ونه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامعه بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شوي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش
دیر خیر دیر پر مفهومه اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی دغه تن نه پټوي دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي متقاعد ته څه ته په درد لګېږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چه دوام لري دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو مونږ رو که راست خبرې کوو کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هره میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحاد اروپا چه پیسه چه اغا کیگی ده افغانستان ده خلکو پنامه لیگل کیگی هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامعه مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهي وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې راته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري. وضع ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې. معلوم ده چې روی مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که د تلویزیون مسئله چیز مسئله مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وایی چه فقر د کفر دروازه ده.
بله.
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه د کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدي. هم خپل بیخ سست کهی پا افغانستان که هم افغانستان خلکو تزرر اغه کهی. آینده ده افغانستان ده سلامت مسئله مطرح ده. پا هم دی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت، طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که.
بله، دیر زیاد مننه. تا زبندی و سلامت و سی.
میربانی سید، میربانی.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرز کې چې است علمبال او ملګری.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورس کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې کسان نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی اونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه ښځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو